یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موسه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره کله کوم شمشاد زدران سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. دوستانو په دې خبرونه کې د سر موضوعات د فراه ولایت په وروستي امنیتي وضعیت باندې تازه حال درکو، همدارنګه دا چې د افغانستان په څو ولایتونو کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په مرکزونو جګړې روانې دي، د تازه امنیتي وضعیت په اړه له کابل نه یو عمومي جاج درسره شریکو. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. بلخوا د دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونی عملیات پر مهال 113 تنه طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت مرسیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قمندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان را پس از 5 سال از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیاتی که در وردوج و بدخشان را انجام شد در طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسودین، واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تعداد نفر در مدت بیشتر از 10 روزه که عملیاتمون اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاته کړی چې په بهرنیو اتباعو کې تر ډیره پاکستانیان او د چیچن وګړي دي. د دفاع وزارت مرسیال ویاند وایي د بدخشان ولایت د نورو ولسوالیو په ځانګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. دغه عملیات له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال 113 طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته د پراخېدو په حال کې دي.
در نتیجه عملیات هایی که دیروز ما علیه طالبا در شهر فرا و عمه های شهر فرا داشت، تلفات سنگینی به طالبا وارد کردیم. در اینجا بیشتر از 110 طالب کشته شده به شمول افراد خیلی برجسته و مهمشان و ما عملیات های خود را شدت می باشیم، کلان می سازیم. در سایر قسمت های ولایت فرا که اونجا تهدیدات دشمن وجود داره، تحرکات چون وجود داره.
په فراه ولایت کې د ازادي رادیو خبریال حافظ نورزاد هم د شهر د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي. نوموړي د روغتونونو د مسؤلینو له قوله ویلي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه شهر ډلیز بریدونه وکړل. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې تازه دمې ځواکونه فراه ته رسېدلې. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي بیا د طالبانو دا ادعا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه شغلی احمدی وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش بهتر ساختن و تقویت روابط سیاسی و کمک به روند صلح در افغانستان، همچنین مبارزه با حراس افغانی، همکاری های امنیتی، همکاری های توسعه‌ای و اتصال منطقه‌ای.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویلامی کې چې د جمعې پر ورځ خبره کړې ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې د درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکینګ کې او په 2013 کال کې په کابل کې شوې وه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لمړني ټیسټ لوبې دریم ورځ نن په داسال کې پیل شو چې د بنگلاديش دوه پاتې لوبغړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 322 منډو په وړاندې 215 منډي وکړای شو. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغړي وسوځول، د 15 وکټونو واخیستل. درې نور بنگالي لوبغړي محمد نبی وسوځول. افغانستان نن خپل دوهمه لوبه پایل کړه، خو لومړی درې لوبغاړي ژر وسوځیدل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې سي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړه لیک کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل چې کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړه لیک کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و، دوه لرې کړي. د هوکړه لیک په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل له ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ هغه ټکي ته نږدې کېږي چې کولای سو خبرې وکړو. اخوا ایراني رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد اټومي انرژي اداره به نن په یو خبري غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. او څلورو کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړی دي. د غرمندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسۍ لپاره سره سیالي کوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازادي راډیو نه باوریدل. تاسو کولی شئ د نور خبرونو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چوکړی ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په فراه ښار وړمشپه او پرون د طالبانو له حملو وروسته دغلته اوس وضعیت آرام دی، خو په پرونیو او د وړمشپې په جګړو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت په ځانګړې توګه د فراه ښار تازه امنیتي حال به درسره شریک کړو. تمګړۍ د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند کړي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز و بغلان است و ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر فلخمی را اندازی میشه.
په داسې حال کې چې په د دې کال په پیل کې د دفاع وزارت چارواکو ویلي و دوی تهاجمي عملیات د طالبانو پر ضد پایلوي، اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داسې ښکاري چې په ځینو ولایتونو کې دوی د طالبانو له تهاجمي عملیاتو سره مخ دي. په دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. که وختو دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې اوریدلی شئ. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او اقتصادي خبرونه هم لرو. وړمشپه طالبانو د څو خواو څخه په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړل او پرون هم د فراه ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس رپورټونه وایي چې د فراه ښار آرام دی، خو د پرونیو جګړو او نښتو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده چې پکې ولسي خلک هم شامل دي. له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال حافظ نورزاد را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نورزاد، سپه خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې په فراه ښار کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بل که څنګه تاسو خبري خبرون سهار وسلوال طالبان د څو سکامت خپل جګړه فراه ولایت کې پیل کړه چې کابو ته لس ولس په جوړ د دوام وکړي. خو د امنیتي چارواکو خبر ته دی هم په شاو ته موږ شو امنیتي چارواکو وایي چې په دې جګړه کې کابو ته سلو کسانو زیاتو کسان په وسلوال ته مرګوب راغوشي دي. خو اوس فشار که حالت ډیر عادی دی، خلکو د فراه اوسیدونکو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. خپل قانون خاص دی، اداره سم چلند خپل فعالیتونه پیل کړي دي. کوم مشکل په فراه کې نشته.
نورزاد صاحب، د تلفاتو په اړه دی، پرونیو جګړو او نښتو تلفات په څه دي؟ اوس به یو څه څرګند شوي.
ویل کیږي چې درون په جګړه کې د ابو تر څلو زیاتو کسانو وسوال طالبان تجربه لا وشته دي. خو د بل خوا چې کوم ورکی چې د رادیو سره د وویل چې د جګړه کې کابو ویش کسان ملکی کسانو ته مرګوب لا وشته دي چې په دې کې مشبان هم شامل دي.
وس دغلت امنیتی چارواکی څه وایي چې وسلوال طالبان لام دې خار ته نږدې دي او کنا دوی وایي چې پشات للې دي خار له نږدې ساحونه او د خار له څنډونه.
امنیتی چارواکی وایي چې دوی عملی پشات مو ورچوي دي خو تصویري عملیات اوس هم جریا لري په بعض ساحو کې ساعت یا کوم ځای نه چې دوی خپل عملیات کړون فایل کړی په هغه ځای نه کې تصویري عملیات کوي خو دوی د فراغ خلکو ته ډار ورکوي چې نور بیا طالبان فرارونه ونه کړي او د آمادګۍ سره دوی
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی نورزاد. دوستانو په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریالو چې د فرا د تازه امنیتي وضعیت په اړه یې رپورټ راکوو. په فرا ولایت باندې د اولمې شپې په سهار وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړي وو او پرون هم د دې ښار په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي. خو اوس مو په رپورټ کې واورېدل چې په ښار کې وضعیت عادي شوی، خلکو دوکانونه خلاص کړي او وسلوال طالبان لږ تر لږه د ښار له کوڅو څخه په شا شوي دي. تاسو موږ غږ ساتي راډیو ناوړی. یوازې فرا ولایت نه دی چې په وروستیو کې د طالبانو له دا ډول تهاجمي حملو سره مخ دي. کندوز، همدارنګا، یو شمیر ولسوالۍ، بغلان او ځینې نور ولایتونه هم په هغو ولایتونو کې شامل دي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو او تهاجمي حملو سره مخ دي. چارواکي وایي دمګړې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو طالبانو ته درانه تلفات تړولې دي. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونو په دفاعي حالت کې دي. رحمت افغان د کابل په سټوډیو کې دی. هم دا اوس افغان صاحب نور جزئیات لته تاسو اورو.
ان سب شپک میشت افغان امنیتی بنو د پسرن پس د دولت د مخالفینو د خپل په هدف د خالد په نامو د عملیاتو د پیور کړل او ویل چې د وخت بعد افغان ځواکونو په لاس کې وي. خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه راټوله سوي او هر ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو خپلو کې په سختو جګړو کې ښکیل وي. دغه وزارت په وینا د محلک تر لګه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، اورزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وي. دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه پورې زیاننن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالات کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په خبره اوس مهال زیاتې ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است و ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری را اندازی میشه و کلانترین چالشی که فعلا سر راه عملیات های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامی است، چون طالبا در خانه های مردم موضعی میگیرن، غیر نظامی ها به عنوان سپر استفاده میکنن، کار را که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه ششم شیر و همچنان زمان خیل.
وروسته له هغه چې په پلخمری ښار او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سو، تیر ورځ طالبانو د فراه په ښار بیا حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه ښار د طالبانو حمله هم په شاتن بولې. دغه وزارت د مرستیال بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې 250 طالبان وژل سوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ویاندویانو برخلاف د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې طالبان په رای ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي په خبره
ځکه نو وسیلن په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دي هغه په تاروزي حالات کې دي او ډېر مشکل دي د پلاس کې. طالبان دغه لاندې راوستل دي او طالبان په تاروزی حالات کې افغان ځواکونه په دیپای حالات کې طالبان په تاروزی حالات
ل دوله سولتون سره په خوا کې چې په اړه د جګړې راپورونه ورکړل سوي دي د یو شمیر نور ولتون لکه تخار او فاریاب کې هم د جګړو راپورونه راغلي دي د پوځي مسایلو کارپو سالم احمد رګستاني په خبره چې دمګړې طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالت کې دي
په نظر ما جنگ او ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است بعضی صحاب نیروهای امنیتی دست به ابتکارات مثلا در بدخشان در ولایت در ولسوالیه جرم یا وردوج و در بعضی صحاب ابتکار به دست طالبان مثل سارا و قندوز و بغلان به نظر من جنگ بسیار گسترد و گسترش پیدا کرده نه طالبان و امکانات دارند که جنگ تهاجمی در تمام افغانستان برا بندازند و نه نیروهای امنیتی ما میتونند که در تمام ساعات جنگ دست به تهاجم بزنند
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې نادرستې بولي رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري رحمت الله افغان چې له کابل نه د افغانستان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه رپورت وړاندې کړ
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
او سم واصل وسال لڅو اقتصادي خبرونه سره
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د هندستان له سفیر سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو مخې په دغه لیدنه کې چې تیر مخام په ارګ مانی کې وشو ولسمشر د زیربنای پروژو په برخه کې د هند همکاري د افغانستان لپاره ګټور او بلله ولسمشر غنی دا شنویل دي چې هند د افغاني محصولاتو په ځنګړې توګه د تازه میوه لپاره اوسمهال ښه بازار دی په دغه کتنه کې په کابل کې د هند سفیر ونی کومار د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړی دی ویلي دي چې هیواد به افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د هلمند ولایت له باغونو څخه سباندې 25,000 میټریک ټنه انار راټول شي په هلمند کې د انارو د باغونو زیاتېدل او بڼوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرول هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې په دغه ولایت کې د انارو حاصلات زیات شوي دي ښاغلی الکو وایي د هلمند ولایت انار نورو هیوادونو ته هم صادرېږي موږ
25,000 میټریک ټنه انار لرو چې د دې جملې څخه تقریبا 30% په داخل د ولایت کې په مصرف رسیږي او 80% دا نور ولایتو د وس سفر نور ولایتو ته صادریږي او وروسته چې بیا ډیر څه محصولات کنټرول ورسیږي لکه خاصه د نوزاد انار هغه بیا خارج هم صادریږي
د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ د رئیس معلوماتو مخې د انارو د حاصلاتو له درکه د هلمند ولایت بڼوال له یو جریب ځمکې څخه له 3,00,000 افغانۍ څخه زیات عایدات ترلاسه کوي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 70 پوله یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ 95 پوله زر پاکستانی روپی 1500 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدل شي تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښودلې دغه سفیرانو ازادي راډیو ته ویلي چې د هوکړلیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده نه د امریکایانو تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده ووزي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و ازادي راډیو ته وویل دا ډیره خطرناکه ده او د سولې هوکړلیک زیانمنوي جیمز ډابینز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وټاکل شوې په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پات شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابینز دا غو نهو امریکایي سفیرانو لړل دي چې تیره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې لې یو مخه د پوجانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوه.
ما با طالبا در پرنسپ یک موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقه ته رسیدلی یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستان، امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بلاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم د بین الافغاني خبرو پیلیدل او څلورم کلی او دایمي اور بند دی. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکټلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1300 تر 1400 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مساوده کې راخلې ده. د کابل حکومت چې لبیری زملاتړ کوي وای د متحد ایالاتونو او طالبانو د هوکټلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وټلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو شارژ افیر هم وو ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یو معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحد ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکټلیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت ده چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملسیز کورنۍ جګړې دې تلار پرانیسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابینز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شای بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2020 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یو جګړه پای ته ورسو یو بل نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستان و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو څو پخوانیو سفیرانو چې په افغانستان کې سفیران پاتې شوي دي د طالبانو سره د امریکا د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د طالبانو سره دغه احتمالي هوکړې لیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده او نه د امریکایانو. اوس پر شو دي چې د کابل چاپ نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تفسیری کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی او د پنجشنبې په ورځ بیرته قطر ته رسیدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوی چې خاغلی خلیلزاد به په دې پړاو خبرو کې اختلافي مسایل وروستي کړي. د مطلب لیکوالی کې که څه هم خلیلزاد ویلی چې طالبانو سره د سولې توافقنامه په پرنسپ کې ورسته شوی، خو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی له دغه هوکړې هرکلی نه دی کړی. هشت صوب رسپانې بیا لیکلي دي چې د سولې د دغه هوکړې په اړه د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په دې هوکړه کې دا تضمین نه دی ورکړل شوی چې له امریکایي لوري سره تر هوکړې وروسته به ثبات راځي او طالبان به له جګړې لاس اخلي. د سرمقالی لیکوالی کې چې د غشان په دې هوکړه کې بل ستونزه داده چې د طالبانو له لوري د اسلامي امارت په استازولۍ لاسلیک کیږي چې دغه چاره د افغانانو د تیرو څو کلونو قربانیو ته سپکاوی بلل کیږي. د سرمقالی لیکوالی کې د همدې مواردو ته په کتو د دغه هوکړې په وړاندې د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي او امریکا باید ورته پاملرنه وکړي. او سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د سولې د توافق پټ او مبهم حالت د هیواد د بحران یو بل فصل دی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د نهه پړاو خبرو جزئیات لا هم نه دي په ډاګه شوي او حتی افغانان چې د قضیې یو اړخ دی نه پوهیږي څه کیدونکي دي. د مطلب لیکوالی کې له دغه هوکړې سره د افغان حکومت او یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو ښکاره مخالفت په ډاګه کوي چې له هوکړې وروسته ثبات نه راځي او شاید افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته لاړ شي. په مطلب کې دغه شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو وروستیو حملو او چاودنو ته په اشاره لیکل شوی چې په دې حملو سره طالبانو وښوده چې دغه ډله اصلا سولې ته هیڅ لیوالتیا او عقیده نه لري. ورسپانه لیکي روان حالت ته په کتو به دغه ډله د بین الافغاني خبرو په جریان کې هم د امتیاز اخیستو په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي او بیګونه افغانان به ووژني.
سپوږ غلزادې رادیو ناوړې وسمستا سول پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ل پیغامونو
رحمان د ننګرهار ولایت دامنګم د دې کو څخه مو روزنه زموږ دغه پیغام دی روزنه چې د وزارت دفاع ته دغه زموږ پیغام ورسوي چې روزنه د سیستم څخه وتلو آیا مون تاسو کورور دي تر اسو روزنه په کورور کې وځو وزارت تر اسو کو وزارت تر اسو روزنه او کورور دي تر اسو دغه زموږ دی سیستم نو روزنه زموږ مشکلاتونه دی ورو په څنګه نه دي فراتي وظایف کو خوښانه هره زموږ د وزیر صاحب دفاع څخه دغه زموږ دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزنه زموږ دغه ستونزې روزنه زر تر زر حل کړي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما شي نزه شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کندهار ښار په ډول سمون نه یک شي کار په کړی دی د جاجه کار په کړی دی نو خدای څخه کار ونه کړی دی چې نو سایت دې لایک ته سړي ستل په ګوري چې په سیمانه په پلاسه خدای ځانم چې امي په مخ مخ دا جواب ده کار یې نیمه په کړی دی هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی فریدی د کچروس خبرې پاتې دي کوم وسیله د ولسمه نه هېد مجد ته ورستنه وکړه هغه وايي چې دا په کتدار پر مربوطه ده چې ریپا کې دل شي دا خو د شروالي دي په د شرواله مجد ته په دغه کې کمی دي په اجرا ته بل مکه چې دا نن په نغه څه د کچروس خبره خاړو کې چې راوږي پر د جاجت مابین کې ورځي هغه چې دا دي کارګر راځي دا راته پاتې چې شمالي سره یو ځکه درغه په ولړې پکه ته ورنه چې خدای شروال په خپل راځي دا علاقه دی وګورئ چې موږ به ته باید توجه وکړي انو شبراز ملری ازادي راځي په دې راځي چې موږ نه کوو چې د ځلنې پیغام نه چلتي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وسبم ستاسو څو سیمې سونه راوخلو. اسمت الله افغان یار د هلمند نوایي د امریکایانو وتل په افغانستان کې جګړه پای ته رسول شي خو په دې شرط چې افغانان بیا خپل کې سره یو شي. عبد الواحد مدقیق له لوګره وای موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو ځکه یو لوري هم خوشبین نه یو ځکه چې یو لوري هم د خنیت لپاره کوم کار نه کوي. او خالد لشکرګان وای چې تاسو باید د کرکټ د خبرونو په اړه تازه معلومات خبره کړئ. دوستانو موږ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ رواني لوبي څارو او تاسو ته په خبرونه کې تازه معلومات خبرو. همدارنګه فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نوې له خلیلزاد څخه هیله کوي چې نور د افغانانو انتظار ته د پای ټکی کېږي او د افغانانو د سولې و هوکړه رامن سکرچ ټول ته د منلو وړوي. اتل د زابل نوې د خلیلزاد لخوا طالبانو سره چمتو شوی توافقنامه د سولې توافقنامه نه بلکې پاکستان ته د افغانستان د تسلیمې توافقنامه ده. نبی الله زابل د زابل لارغنداب وای په دې ورستوي کې د عام او افغانانو ملک شوب له بیخی ډیره شوی ده. هیله ده چې هم طالبان او هم حکومتي لورې دې خبرې ته توجه وکړي. دوستان استاسو له سیمه سونو څو سیمه سونو وسم وخت ولسنیمه بجې شوي فرې